ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د دې خبرونه مطالب تر ډیره د مارچ د اتمې د خځو د نړیوالې ورځې مناسبت ته ځانګړې دي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړې خبرونو ته. د افغانستان لپاره د څو لویدیځو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دې ډلې چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي، پرون د مارچ په 8مه په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابېدونکې بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري. د دې ډلې مخکینۍ غونډه سږکال د فبروري په 6مه په پاریس کې وه. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون څلور اویا تنه نور افغان بندیان هم خوشي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان یې اداره کوي تېره شپه په یوه ټویټ کې خبر ورکړ چې تر دې دمه له یو نیم زرو زیات افغان بندیان له پاکستانه خوشي شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي ځینې بندیان ناروغان او په بد وضعیت کې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو ګڼ افغانان چې زیاتره قانوني اسناد نه لري نیولي دي، خو د اغلې کاکړ په وینا اوس د اسنادو لرونکي افغانان هم نیول شوي. د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمیر کسان نیولی دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه یې له 5000 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وې ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په 8 ولایتونو کې یو شمیر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولی دي. د دې وزارت مرستیال وویل ښایي همدا مواد به د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې څلور میاشتې مخکې پیل شول او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د نه بخښنې وړ جنایت بللی. د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي، خو اصلي علت یې تر اوسه نه دی معلوم. د زده کوونکو د مسمومیت لړۍ په نومبر میاشت کې هغه مهال پیل شو چې اتلس تنه زده کوونکي نجونې د سرخوږي، ټوخي، سابندي او نورو ستونزو له کبله روغتون ته واستول شوې او وروسته د ټول ایران په کچه د سلګونه نورو مواردو راپور هم ورکړل شو. کیف وایي له روسیې سره د جنګي اسیرانو د تبادلې په لړ کې 130 تنه اوکراینی پوځیان چې څلور تنه ښځې هم پکې دي خوشې شوي. د اوکراین په جمهوري ریاست کې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اندری یرمک پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل دای د خپلو ټولو هغو همکارانو د ډلې ستاینه کوي چې د ډېرې مودې لپاره یې د دې تبادلې پر عملي کولو کار وکړ. د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي دي چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لخوا نیول شوي نوي تنه سرتیري یې د پرونۍ تبادلې په نتیجه کې خوشي شوي دي. او افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې ملي لوبډله به په روانه میاشت کې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې شل اووریزې لوبې وکړي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان د 2023 او 2024 کال لپاره د نړیوالو لوبو د کوربتوب فصل د مارچ په 15مه، 28مه او 29مه له پاکستان سره په شل اووریزو لوبو پیلوي. دا لوب لړۍ لومړی له استرالیا سره په پام کې وه، خو وروسته له دې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغان جونو او ښځو سره د طالبانو د چلند په غبرون کې له دې لوب لړۍ ووته، افغانستان پاکستان ته بلنه ورکړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي چې د مارچ د اتمې مناسبت ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه واورئ. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده، خو دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګیدلي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي وایي له ګڼو ښځو سره چې خبرې کړي، هغوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ویجاړونکې پریکړه بللې. د ښځو د حقونو فعالانو هم پر افغان جنو او ښځو د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي او د طالبانو د دغو پریکړو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د جدي اقدام غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل فریده سیال اوروي.
دا مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ اته نړۍ په نورو برخو کې په خوښیو سره لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه وضعیت بدل ده. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په دې مناسبت پرون په یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان په 14 ولایتونو کې تیره اونۍ له 45 افغان ښځینه مشرانو سره میټینګونه کړي دي. د رینا امیری په وینا دغه ښځو ویلي چې په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر کار بندیز مدني ټولنه ډېره ځپلې ده. میرمن امیری لیکي په دې برخه کې د ښځو رهبري خورا مهمه ده او له ښځو سره د مدني ټولنو په رهبرۍ کې باید مرسته وشي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ میاشتې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندې نبیله مزرالی ازادي راډیو ته ویل، دوی په دې کار سره طالبانو ته څرګند پیغام ورکړ. هغې وویل، ازموږ پیغام څرګند دی، طالبانو باید بشري حقونو او د ټولو افغانو وګړو اساسي ازادیو ته درناوی کړی وی. موږ به تر خپله وسه ستاسو د حقونو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو. د اروپای ټولنې لخوا د افغانستان په ګډون د شپږو هیوادونو پر ځینو چارواکو او بنسټونو د بندیزونه لګول شوي چې د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن دي. د تازه بندیزونو له مخې د اشخاصو ته د ویزو ورکړه منع کیږي او شتمنۍ یې کنګل کیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په هغو ښځو کې خوارځواکي 90% زیاته شوې چې یا امیندوار دی یا هم ماشومانو ته شیدې ورکوي. یونیسف وایي دا وضعیت هغه وخت بدلیدای شي چې د ښځو او تنکیو نجونو د تغذیې پر پروګرامونو پانګه وشي. دا میدان خار پوخانی خاروالا او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاري وایي، افغان ښځو ته د مارچ د اتمې له کبله د مبارکۍ پر ځای تسلیت وایم،
ځکه ټولې افغان ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومی دي. چیرته چې د ټولې نړۍ ښځې د مارچ په اتمه خپل ټولنیز ژوند کې له نارینهو سره د برابر او حقونو ترلاسه کول په ویاړ لمانځي، له بده مرغه چې په هماغه اندازه پر افغانو ښځو محدودیتونه ډیریږي.
طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی د پانتون له تک څخه هم منی کړي. طالبانو چې ټینګار کړی ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکوي، په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی چې پر دغو محدودیتونو یې په نړیواله سطحه انتقادونه شوي، خو دغو انتقادونو بیا هم د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سخت چلند نه دی بدل کړی.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. افغان ښځې او نجونې نن ورځ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهېږو آیا پانتون شروع کېږي نه شروع کېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، اوس دې کار یم.
په کرایي کور کې ژوند کوو، ماشومان مې ټول ناروغ دي.
هغه طالبان څه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نوشتل شوي دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي؟
نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې راپورونه او مرکې مه هېروئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او په لنډو څپو 19 یویشت او 15 مترو له یو سهاره تر بل سهاره شپه او ورځ خپرونې کوي. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ سکل په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو او جنسیتي نابرابریو سره مخامخ دي. هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوي، له نړیوالو غواړي چې د دوی عملي ملاتړ وکړي. د مارچ د اتمې په مناسبت مو په دې مفصل راپور کې په افغانستان کې د ښځو ژوند ته ژوره کتنه کړې.
نن د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله دا ورځ په ښکاره ډول نشي نمانځلی. افغان میرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقونو محرومې شوې دي وایي د طالبانو لخوا په دوی د محدودیتونو له لګېدو وروسته یې ژوند له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ شوی. د طالبانو په یو نیم کلنه واکمني کې په ښځو ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، له پوهنتونونو منع شوي او له ځینو محدودو ادارو پرته په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو حق سلب شوی، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له محرم پرته یوازې سفر هم نشي کولی. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونې او ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو اساسي حقونو په بیرته ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. زده کوونکي شکیلا کریمي له نړیوالې ټولنې تمه لري چې د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې له دوی سره همکاري وکړي. شکیلا چې د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې مخکې د سید الشهدا ښوونځي په وړاندې په 14 کې ټپي شوې، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
زمانی که ما از مکتب خارج میشدیم
کله چې له ښوونځي ووتلو 14 وشوه، لاسونه خپي او یوه سترګه مې زخمي شوه. زه فکر کوم چې یوازینی جرم مې زده کړه وه. هیله مې داده چې بیرته روغه شم او وکولی شم خپلو درسونو ته دوام ورکړم. له نړیوالې ټولنې زما غوښتنه داده چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې زما غوندې نجونې وکولی شي خپلو درسونو ته ادامه ورکړي او خپلو هیلو او هدفونو ته ورسیږي.
د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دویم کال محصله ده وایي دا چې د یوې نجلۍ په توګه له زده کړو محرومه شوې ده خپل راتلونکي ته ناهیلې ده. دا هم د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د عدالت او مرستې غوښتنه کوي.
په جرمې دختر بودن حق ما را پایمال
دا چې نجونې یو په دې خاطر زموږ حق تر پښو لاندې کړه. نجونې او ښځې به تر کله له درسونو محرومه پاتې کیږي او راتلونکی به یې څه کیږي. موږ عدالت او مرسته غواړو. زموږ حق دې نه خوري، حداقل د درس ویلو اجازه دې راکړي. زموږ خپل حقونه دی راکړي. زموږ راتلونکی باید داسې نامعلومه نه وي. موږ هیله لرو چې په نوي کال کې درسي بهیر پیل او هر څه د پخوا په څیر شي.
هغه چې به حالت اولی برګرده.
یوه افغانه میرمن چې دوه میاشتې مخکې په یوه نادولتي اداره کې له کاره منع شوې وایي دې او نورو همکارانو ته یې ډېرې اقتصادي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. دا میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مجبوره ده چې قرض وکړي.
ښځې د کاره ایستې دي نو مجبوره دي چې قرض وکړي. اقتصادي ژوند یې خرابه دی نو اکثره د کورونو سرپرستان دي نو دغسې وضعیت دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو امریکا او د نړۍ ګڼو هیوادونو په ښځو د طالبانو بندیزونه غندلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا بندیزونه دې لرې شي. په یو تازه راپور کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو دا چلند د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. ښاغلي بینټ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې وویل د طالبانو عمدي او سنجول شوې پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنې څخه حذف کړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې په افغان نجونو او ښځو به د طالبانو محدودیتونه کم شي کنه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې تل د ښځو د حقونو د نقصولو په برخه کې شتنې وکړو ته په ځواب کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. خو د دیني مسایلو یو پوه محمد محق وایي په دین او شریعت کې د ښځو په زده کړو او کار هیڅ ډول بندیز نشته او د نوموړي په خبره طالبان د خپل سیاسي لیدلوري په خاطر په ښځو لګول شویو بندیزونو ته دیني رنګ ورکوي.
که امروزه در افغانستان زنها
دا چنان په افغانستان کې ښځې له خپلو طبیعي حقونو محروم دي په حقیقت کې اسلامي ریښه نه لري او دا سیاسي پرېکړه ده چې دوی مذهبي رنګ وربخي، خو په واقعیت کې داسې نه ده. په اسلام او شریعت کې دا ټول بندیزونه نشته.
اساسی در اسلام و شریعت اسلامی نداره.
په تیر جمهوری حکومت کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مشره او د رواداری سازمان اجرایوي رئیس شهرزاد اکبر وایي که څه هم په ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې د نړۍ هڅو ځای نه دی نیولی، خو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغان ښځو د سخت ژوند په بدلولو کې ونډه واخلي.
متاسفانه دیگه هیچ روزنه امید نیست. در سطح جهانی هم تلاش های جهانی تا بالا نتیجه نداده.
متاسفانه نور هیچ هیله نشته. په نړیوال سطح حتی ځای نه دی نیولی. پرواداری کې زموږ غوښتنه په دې متمرکزه ده چې له هیواده بهر او دننه د افغان فعالانو او بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړو چې له دې لارې فشار راوړو چې په ښځو لګول شوي